السلام علیکم دا مشال لیډیو دا وخت په پیښور کې د ماسپخین 2 بجې شوې دي. زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کیم او ریدونکو په دې غړای کې به تاسو د خبر پښتونخوا د پاکستان د زنه نورو برخو په اړه ریپورتونه واره د افغانستان په اړه هم ریپورتونه لرو. د دې ترڅنګ 19 پروګرامونه جمهوریت غږونه او د سولې په لورم د خبرونه برخه ده. خو درس مخکې د دې سات خبرونه او روز زم همکار ظفر خان یې درته وړاندې کوي.
نمړې د مهم خبرونو سرټکی احتساب عدالت نن د نواز شریف پاړه د قضیو خلاف قضیو فیصله کوي. د پاکستان خارجه وزیر محمود قریشی نن په کابل کې ولسمشر اشرف غنی سره کتلی او امریکا له شامه د پوزونو د وستو فرمان لاسلیک کړی. تفصیل ټاکل شوی چې د پاکستان احتساب عدالت نن د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په اړه د دوو قضیو فیصله واوروي. له عدالت بهر د مسلم لیگ نون غړي او پلویان ولاړ دي او د نواز شریف په حق کې ناري وهي. همدارس د امنیت ساتلو لپاره ګڼ سرتیري هم ځای په ځای شوي دي. عدالت د چهارشنبه په ورځ د احتساب او نواز شریف د وکیلانو د دلیلونو تر اورېدو وروسته فیصله محفوظه کړې وه. نواز شریف په همغه ورځ له عدالت بهر خبریالانو ته وویل چې نه یې کله درغلي کړې او نه ور باندې څوک ثابتوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن په کابل کې له افغان ولسمشر اشرف غنی سره کتلی. د افغانستان د ولسمشر مانی ارګنن مشال رډیو ته په لیګل خبر پانه کې ویلي قریشی له ولسمشر اشرف غنی سره وکتل او په دوړخیزه اړیکو او مسایلو د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې پروسې او د افغانانو د خپل منځي مذاکراتو لپاره په راتلونکو اقداماتو یې خبرې وکړې.
زه په دو ورځنۍ دوره افغانستان، ایران، چین او روس ته روان یم او د خپل سفر پر مهال به د یادو ملکونو مشورولۍ او خارجه وزیرانو سره وینم او ورسره به په مختلف موضوعاتو د خبرو نه علاوه مشاورت هم کوم چې په څه ډول په دې سیمه کې امنیت پر ځای کولای شو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی چې پرونی په ملتان کې خبري غونډه ته خبري کولی. شاه محمود قریشی د روان میاشتې په 15 نیټه هم کابل ته تللی وو او هلته د افغانستان، چین او پاکستان په درې اړخیزه غونډه کې ګډون کړی وو. په سواد کې د پرونو زمینی بلدیتی انتخاباتو غیر رسمي او غیر حتمی نتیجې مخې ته راغلي چې تر مخې د ضلع د لسو او د تحصیلونو د دوه سیټونو څخه تحریک انصاف شپږ په خپل نوم کړي. عوامي نېشنل ون درې، پاکستان مسلم لیگ نون دوه او آزاد امیدوار یو سیټ ګټلی دی. د عوامي نېشنل ون یو ځایي مشر شیر خان ویلي ولس د پاکستان تحریک انصاف څخه مخ اړولی خو د تحریک انصاف ګوند سره تړاو لرونکي سیاسي مشر فضل حکیم وایي د سوات ولس د عمران خان د مفکورې ملاتړ کوي. په خیبر پښتونخوا کې د ضلعي کونسل لپاره په 250 او د ټاون او تحصیل کونسل لپاره په 2 خالي څوکیو د زمینی بلدیتي ټاکنو لړکې رای واچول شوې. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وایي چې د دغې نتایجو پایلې به د ډیسمبر په 14 خپرېدل شروع شي. د پاکستان وفاقي حکومت په انپسي ایوارډ کې قبایلي ضلعو ته د برخې ورکولو لپاره خپلې هڅې توندې کړې دي. دا خبره د پاکستان د مذهبي چارو وفاقي وزیر او د فاټا ټاسک فورس غړي پیر نورالحق قادری پرون په لوړګي کې خبریالانو ته وکړه.
عمران خان اسد عمر له دا ټاسک ورکړی دی. فیډریشن څلور وڼو صوبې تیارې کړه چې فاټا له خپله حصه انفسي واټ کې د فاټا حساب زر تر زره ورکا. اسد عمر کې پی کې یې تیار کړی دا، پنجاب تیار دی، بلوچستان تیار دی، صرف سندھ پاتې دی. که دوی تیار که تیار یې کړه کنې زه به خپله پیپل پارټۍ دپاره د قبایلي ممبرانو یو جرګه جوړوم او سوال به ورته کړو چې مونږ ته دا خپل حق زر تر زره ورکا.
قادری ویل پخوانی قبایلی سیمو لپاره د پاوبندۍ یو روبرو خبره هم په ریکارډ راوستي ده. د پاکستان پارلمان د روان کال په مئی میاشت کې د پخوانی فاټا په خیبر پختونخوا د زمکېدو منظوري ورکړې وه. د هرات په اوبو ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه کې وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله وختې ده. د هرات د والي ویان جیلاني فرحت تېره شپه مشال رډیو ته ویل دغه جګړه پرون تر غرمې ورستو شوې. د هرات چارواکي تاییدوي چې په دې جګړه کې یو افغان پوځي هم وژل شوی دی. وسلوالو طالبانو د دې پیښې په اړه تبصره نه ده کړې. تاسو مشال رډیو ته غوږی. سپینه ماڼۍ وایي له شامه د امریکایي ځواکونو د وتلو امر یې لاسلیک کړی. د امریکا پوز یو وین د فرانسې خبری اجنس ته د دې د لاسلیکولو پخلی کړی. د دفاع وزارت چارواکو سینین ته هم د دې تصدیق کړی. یو بل چارواکي سینین ته ویلي چې د دفاع تلونکي وزیر جیمز میتس هغه فرمان لاسلیک کړی. امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ډسمبر په 19 په ټویټر په ویډیوي پیغام کې ویلي وو چې په شام کې د اسلامي دولت د ترهګر ډلې په ضد جګړه یې ګټلې او له هغه هیواد ټول امریکایي پوځونه باسي. د ټرمپ په دې اعلان ریپبلیکن او ډیموکراټانو نیوکې کړې وې. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه پریکړه چې د شام نه خپل ټول ځواکونه وباسي د اسرائیلو د هغو هڅو مخه نشي نیولی چې غواړي په شام کې د ایران د دایمي حضور مخه ونیسي. نوموړی پرون په یو بیان کې ویل له شامه د 2000 امریکایي سرتیرو د ایستلو پریکړه د دوی د دوامداره پالیسي نشي بدلولی. نتنیاهو ویل دوی په شام کې د ایران د پوځي پیاوړتیا د مخنیوي په موخه به خپلو هڅو ته دوام ورکوي او تر هغه ځایه چې لازم وي دوی به هلته خپل فعالیت پراخوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دفاع وزارت مرستیال پیټریک شناهن د سرپرست دفاع وزیر په توګه نومولی دی. ټرمپ د دسمبر په 13 په یو ټویټر پیغام کې ویل شناهن ډیر با استعداده کس دی او هغه به د 2019 کال د جنورۍ له لومړیو کار پیلوي. شناهن به د جیمز میتس ځای ونیسي چې د دسمبر په 16 نیټه یې وروسته له هغې د دفاع وزارت څخه خپله استعفا اعلان کړه چې ولسمشر ټرمپ له شامه د ټولو امریکایي ځواکونو د استولو اعلان وکړ. میتس ویلی د دې لپاره چې د واک خوندي لیږدونه وشي هغه به د 2019 کال د فروری تر پای خپلې دندې ته ادامه ورکوي. د خبرونو پای اوس هم د موسم حال او د کرنسیو بیا اوري.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 109.13 روپۍ اخستل کیږي او 109.80 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاون 104.40 روپۍ او 115.50 روپۍ، یو ایرو 106.50 روپۍ او 105.50 روپۍ، یو عرب اماراتو درهم 10.80 روپۍ او 10.95 روپۍ، یو سعودي ریال 10.90 روپۍ او 10.15 روپۍ، یو افغاني 1.04 روپۍ او 1.06 روپۍ، او 315 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخستل کیږي او 302 ایراني ریال په یو پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 24 ساعتو کې په پېښور، بنو او کوټه کې به اسمان شین وي. په پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 3 او زیات نه زیات 19، په بنو کې به کم نه کم 3 او زیات نه زیات 21، او په کوټه کې به کم نه کم -1 او زیات نه زیات 19 ډیګري سینټیګریډ وي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې به نن د پاکستان احتساب عدالت په درغلیو کې د تورن د پخانی وزیر اعظم نواز شریف پاړه پریکړه اوروي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان په ګډون د سیمې څلور هیوادونو ته سفر کوي. د خیبر نه د کامی سملی غړی نورالحق قادری ویلی دی چې د پاکستان وزیر اعظم په ان اف سی ایوارډ کې قبایلی ضلعو ته برخه ورکوي.
شهیدان اسکالرشپ دے، سکولونو سټوډنټانو دے، ری بیمارانو پیسې دي، او پرائم منسٹر آرډر ورکړ چې دا په یو هفته کې دننه دننه دا یو نیم ارب روپۍ ریلیز شي.
د بلوچستان چارواکي وایي په صبح کې ګڼ ماشومان د خوراک له کمی سره مخ دي.
پکلو کلا مند وکشنیان ته شو دی ډیر ورکی نو لاغه لوج زخه سکشنیان د غذایی قلت زخه بچاوس فشار کی اغه شی هم ډیر کمی.
او نیس پروگرام د سولې په لور کې بواره چې پاکستان وای د افغانستان سولې ته شمندي.
اوس چې پاکستان وای چې افغانستان سولې حتمی ده، په دې کې د هندستان نقش اساسي دی، دا یې تر ټولو مهمه خبره کړې ده.
او د نو ریپورتونو ترڅنګ 19 پروگرام جمهوریت غږونه هم لرو لمشال ریډیو سره اوسه. اور دن کو مشال لیڈیو تاسو ورې نن د پاکستان احتساب عدالت د پوخانی وزیر اعظم نواز شریف پاړه پریکړه او روی په نوموړي د درغلي او تورونه دي. دا وخت مشال لیڈیو خبريال احمد الله د ټلیفون پکر خدي را سره. احمد الله، تاسو په اسلام آباد کې یې د غلطه د عدالت خوا ته نو څنګه تر اوسه پورې د عدالت فیصله راغلي ده او کنه د نواز شریف پاړه؟
انصار بالکل احتساب عدالت کې نن کما د العزیز یا تیمن او فلیگ شپ انویسټمنټ په جوړ کما فیصله راغله نو داغه لپاره خو وخت دوه بجو ورکړل شو خو تر اوسه پورې دا فیصله نه دا راغلې شوې خو بالکل په خوانی وزیر اعظم نواز شریف چې د عباس افریدي په کور کې موجود و هغه د احتساب عدالت لپاره را روان شوی دی او د اسلام آباد انتظامیه چې کومه وه د نواز شریف په خوانی امینه د وینا تر مخه د نواز شریف د ګوند چې اسلام آباد انتظامی او ته ویلي چې کله جج ارشد ملک عدالت ته راشي نو هغه وخت به بیا نواز شریف ته کوم دی نو هغه ته وویل شي چې دوی دې هم عدالت ته راشي نو نواز شریف را روان شوی مطلب دا چې په راتلونکي لږ ساعت کې فیصله چې کومه ده هغه به اوروي نو دغه شان نواز شریف چې کوم دی هغه به اوس لږ شېبه کې احتساب عدالت ته راورسېږي دغه احتساب عدالت نه بهر د مسلم لیگ ټیم کارکنانو نه علاوه یو شمیر چې کوم اغړی دي مخکخان دي هغه هم موجود دي چې په کې تخوانه وزیر شاهد خاقان عباسی نه علاوه راجه غفور حق احسان اقبال او دا شان نور یو شمیر چې کوم اغړی دي هغه موجود دي دوی د سحر نه دلته موجود دي او د دوی په وینا تر مخه چې د احتساب عدالت بلنه خپل چې کوم دي هغه اجازه نه ورکړل کېږي نو دوی نه پېږي چې څه وجوهات دي چې دوی دنه نه پېږي ځکه چې د مسلم لیگ نوم کسان خو دنه نه پېږي خو نامعلومه کسان چې کوم دي هغه دنه په عدالت کې موجود دي نو اوس دا د غراغه چې مسلم لیگ نوم مشر کوم دي نواز شریف هغه طرف پېږي چې کسانو ته اجازه دي چې په دې کې داغي وکیلان او د مسلم لیگ نوم د جن چې کوم کسان دي دوی ودی د عدالت ته ورنوږي او فیصله چې هر څه راځي نو هغه به نواز شریف سره بدی هلته موجود وي او دا فیصله به اوري
او احمد الله د ګوند غړي سوای د
عدالت نه بهر کوم دي
جی د مسلم لیگ نون ګوند چې کم غړي دي د غلط کارکونان چې ولاړ دي سوای د فرض کا فیصله د دې په حق کې شو یا خلاف شو نو دې د دې پاړه سوای
بالکل انسا همدغه طرف ته ځم د مسلم لیگ نون چې کوم دلته کارکنان موجود دي په ګڼ شمېر کې د احتساب عدالت نه لږ وړاندې هغه یې درولی شوي دي نو هغوی دا خبره کوي چې تېره فیصله چې کوم د ایون فیلډ ریفرنس وه چې هغه هم د نواز شریف په ضد باندې راغلې وه او هغه فیصله ځکه صحیح نه وه چې اسلام آباد های کورټ هغه فیصله بیا معطله کړله نو کدا تیر چې د دوی د قائد پر ضد باندې فیصله په ضد راځي نو دوی وایي چې موږ سخت احتجاج کوو ځکه چې تیره فیصله هم صحیح نه وه او دا تیره بیا ما به شان دې که تکرار کړل سره نو احتجاج به کوي بلکې نواز شریف دا خبره کوله چې تر اوسه نه دوی څه نشي ویلي چې آیا کارکنانو ته چې تاسو احتجاج وکړي یا نه د دوی دغه چې کومه دا د ګوند مدینه چې هغوی څه کوي خو د کوم ګوند غړي چې دي یا نور ورکران چې کوم دي نو هغوی وایي چې دوی به احتجاج کوي که فیصله د نواز شریف په ضد باندې راغله
سمه د ډیره مننه احمد الله د معلوماتو راکولو اوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبریال احمد الله نه اوریدل چې د پاکستان احتساب عدالت نن د پخانی وزیر اعظم نواز شریف په اړه پریکړه اوروي
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی لنن نه د افغانستان ایران چین او روس په دوه ورځني سفر روانيږي نو موړي باندې یاد ملکونو له مشرانو سره خپل منځي اړیکو ته وده ورکولو او سیمه ایز پراختیا نه علاوه په مختلفو چارو خبري کوي خو په پاکستان کې کارپوهان د نوموړي د سفر په حق لوي په موجوده وخت کې په دې منطقه کې مهم پرمختګ د افغان طالبانو امریکا ترمنځ مذاکرات دي او د شاه محمود قریشی د دې سلور وړه ملکونو دورینه د سرګندۍ چې د مذاکراتو په حق لوي په اعتماد کې غستل غواړي تفصیل د احمد الله ناورو
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن سهار د 9 بجې کابل ته راورسید
اوریدونکو بخنه غواړو دغه ریپورت چې تاسو اوریده دغه په غلطه سره زمونه نشر شو نو د احمد الله نه به اوسورو چې هغه د شاه محمود قریشی د افغانستان ایران او چین او روس ته د سفر په اړه سوای
د پاکستان د بارانو چارو وزیر شاه محمود قریشی د افغانستان ایران چین او روس په سفر دی د پاکستان د بارانو چارو وزارت پروند د اتوار په مازیګر په خپل خبر پاڼه کې ویلي د بارانو چارو وزیر شاه محمود قریشی د دې دورې مقصد د دې سیمې هیوادونو او گاونډیانو سره په دوه اړخیزه اړیکو کې استحکام راوستل دي په خبر پاڼه کې ویل شوی چې یادو ملکونو سره خې معاشي او سیاسي اړیکې د موجوده حکومت په ترجیحاتو کې شامل دي او شاه محمود قریشی به د خپل سفر پر مهال د افغانستان او رو ملکونو چارواکو سره په افغان امن عمل هم خبرې کوي بلخوا هم پرون خاغلی قریشی په ملتان کې خبریالانو سره په خبرو کې د خپل څلورو ملکونو سفر په حق لوویل
دا
وی زه په دوه ورځنۍ دوره افغانستان، ایران، چین او روس ته روان یم او د خپل سفر پر مهال به د یادو ملکونو مشورولۍ او خارجه وزیرانو سره وینم او ورسره به په مختلفو موضوعاتو د خبرو نه علاوه مشاورت هم کوم چې په څه ډول په دې سیمه کې امنیت پر ځای کولی شو، ځکه چې زه ګڼم که په دې سیمه کې امن او قلاري وي نو دلته د سرمایه کارۍ ډېرې موقع موجودې دي، خلک ورسره په روزګار کېدی شي او دا سیمه مخ پر وړاندې تللی شي. پخوانی سفیر او د بارانو چارو کارپو ایاز وزیر د شاه محمود قریشی د دې څلورو ملکونو د دورې په حق لوایي
ظاهره خبره ده د طالبانو د امریکې د خبره اتره چې کېږي او شاه محمود قریشی صاحب که افغانستان، ایران، چین او د روس دوره کوي دنه غدا ظاهرېږي چې همدغه د افغانستان چې څه منځ ته خبره راځي نو د دې دپاره شاید څه تړون کوي چې یاره هسې نه دنه نقصانات ونه رسي، ځکه چې اول خو افغانستان اعتماد کې واخلي او ایران او چین او روس هم په کانفیډنس کې اخستل ځکه په کار دي چې دا ملکونه ټول مهم دي.
د ذکر دا چې شاه محمود قریشي د دسمبر په 15مه هم کابل ته تللی وو او نوموړي په افغانستان کې د سولې او قلارۍ په حق له شوې درې اړخیزه غونډه کې ګډون کړی وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
پرون د سوات په ګډون د پاکستان په یو شمیر سیمو کې زمینی بلدیاتی انتخابات وشول. په سوات کې زمینی بلدیاتی ټاکنو کې واکمن تحریک انصاف ګوند ته بریا ترلاسه شوې ده. په دویم نمبر عوامي نېشنل ګوند راغلی چې یو ځایي مشر یې وایي چې بلدیاتی ټاکنې د حکمران پاټې ناکامي په ډاګه کوي، خو واکمن ګوند وایي خلک پر دوی اعتماد لري او بیا یې هم د دوی امیدواران په زیاته اندازه کامیابه کړي دي. تفصیل د نیاز احمد خان په رپورټ کې.
سوات کې د بلدیاتی زمینی ټاکنو غیر سرکاري نتیجو ترمخه لس د ضلع او دوه تحصیل کونسلرانو کې شپږ سیټونه حکمران پارټۍ پی ټی آی ګټلي. په دویم نمبر د عوامي نېشنل ګوند درې، پاکستان مسلم لیگ دوه او یو آزاد غړی کامیاب شوی دی. په دغه ټاکنو د ضلع سوات عوامي نېشنل پارټۍ مشر شیرشاه خان وایي چې دې نه دا خبره څرګندېږي چې ولس د صوبې او مرکز حکومتونو څخه خپه دي.
بلدیاتی انتخابات دا په 25 جولای نه دا درې سلور مشهبات او یو دا الیکشن داغي دا تصویر وشو چې هغه الیکشن کې داندې شوی و.
بلخو د سوات پی ټی آی صدر او ام پی ای فضل حکیم وای چې دوی پارټي اوسم د ولس خوخه پارټي ده او د سوات ولس یو ځل بیا خپل رای د عمران خان بدون سوچ ته ورکړی ده.
دا خو د دلی پاره او د یارانې دوستانه د خپل پهلوان د رشتہ داري وټي دا خیر سره خبر نه ان شاء الله چې څه خلکو قوم سره فیصله کړی موږ ته منظور ده. موږ پی ټی آی همیشته لپاره یوازې جنګي وو او دوه ټولې پارټیانې وو. د خبر بیا هم لک لک شکر دی چې درې میاشتې وشوې که سیالو کې موږ یو خښت هم لنه ده چې خدای چې زموږ خلک خوشحاله دی یا موږ دې څه نور دا کړي موږ به شروع کوو
د سوات دغه لس خالی څوکۍ د ضلع او تحصیل کونسل لپاره منتخب غړو د صوبایي او قومي سملو لپاره تیر عام انتخاباتو کې برخه اخیستو لپاره خالی کړي وې. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د اتوار په ورځ د خیبر په لوړګي کې د خبریالانو یوې غونډې ته د دغې سیمې نه د قومي اسمبلۍ منتخب شوي غړي وفاقي وزیر او د فاټا ټاسک فورس غړي نورالحق قادري ویلي چې وفاقي حکومت قبایلي سلو ته د ان اف سي ایوارډ برخې ورکول لپاره هڅې تیزی کړي دي او د کال سل اربو روپو ورکولو خبره هم په ریکارډ راوستې ده. دوی ویل چې د ایجنسي فنډ ختمېدو سره چې کوم مشکلات را پیدا شوي د هغې به متبادل بندوبست کوي. تفصیل د فرهاد شنواری ناورو.
د موجوده حکومت لخوا د فاټا خیبر پختونخوا صوبه کې په مکمله توګه زم کولو لپاره جوړ شوی ټاسک فورس غړي او د مذهبي چارو وفاقي وزیر نورالحق قادری د اتوار په ورځ په لوړګي کې د خبریالانو یوې غونډې ته په خپله وینا کې وویل چې وزیر اعظم عمران خان ډېر په کلکه هدایات جاری کړي چې قبایلي ضلعو ته د زر تر زره د ان اف سي ایوارډ برخه ورکړل شي.
عمران خان سد عمر لدا ٹاسک ور کړی دی فیڈریشن سلور وانو صوبی تیارې کا چې فاټا لخبل حصہ ان ایف سی وارڈ کې د فاټا حصہ زر تر زر ورکا. اسد عمر کی پی کے تیار کرے دا پنجاب تیار دے بلوچستان تیار دے صرف سندھ پاتے دے کو دوی تیار کا تیار ہے کہ نیزہ بخپل پیپل پارٹی دا پارا قبائلی ممبرانو یو جرگا جوڑو مو سوال بورتا کچھ منگا تا خپل حق زر تر زر ورکا
نموڑی ویل چھ دا ایجنسی فنڈ ختم دو سرا گن شمیر مشکلات را پیدا شوی
تیر زیارت پور از باندے دے کیبنٹ میٹنگ دوی اول نئے کس گختا آگ پیسو دا پارا چھ کم دا شہیدان اسکالرشپ دے اسکولوں اسٹوڈنٹانو دے دا قسم بیمارانو پیسی دی دغه پیسو دا پارا اول نئے کس چرے تقریباً یو نیم ارب روپے وے پاگے کے کیبنٹ کے تیر زیارت پر از بانے ماور بانے خبر اوکڑا عمران خان تموئی چھ دا ڈیر وقت ضرورت دے چھ دا فوری ریلیز شی او پرائم منسٹر آرڈر اوکے چھ دا پیو ہفتے کی دننا دننا دا یو نیم ارب روپے ریلیز شی
په دې موخه د فاټا یوت جرګې غړي عدنان شینواری وویل چې دغه اصلاحات به لږ وخت اخلي او موږ هیله من یو چې فاټا په خیبر پختونخوا کې پوره زم شي نو ګټې به شروع شي
اوس زړې محکمې ختمول دي او نوې راتلل دي نو په دې کې لږ وخت اخلي خو که موږ وګورو هر سیز د پاره اول عیني اصلاحات او ترمیم ضروري د ترمیم نه بغیر د پروسس شروع کېدنه دا پروسس شوی دی دا خامخا وخت اخلي چې هر څه تقریبا 90% مرجر مکمل شوی دی دا 10% کوم لائن آرڈر سچویشن دی یا کوم عدالتی نظام ایکسټینشن دی دا پاتې دی
په لوړګي کې د دغه غونډې په وخت وفاقي وزیر نورالحق قادری وویل چې د پاکستان پارلیمان روان کال د مئی په میاشت کې د قبایلي سیمو په خیبر پختونخوا کې د زمکېدو قانوني مسوده منظوره کړې او اوس به په هر حال کې دغه عمل سرته رسي او دغه فیصله څوک بیرته نشي اخیستی خو موږ به هڅه کوو چې د زمکېدو ګټې ترلاسه کړو او د تاوان نه یې قبایل بچ کړو فرهاد شینواری ریڈیو خیبر
په بلوچستان کې د روغتیا چارواکو ویلي دي چې د صوبې په بیلابیلو برخو کې د 1500 زیات ماشومان د سدي چې د خوراک له کمی سره مخ دي د خبره په صوبې کې د خوراک د کمی په اړه تیر ورځ په کوټه کې د یو سیمینار پر مهال شو ده چې پکې د اسلام آباد او یونیسف چارواکو ګډون کړی و تفصیل په دې رپورت کې
د بلوچستان د روغتیا د چارواکو له لوري ویل سوي دي چې د روغتیا صوبایي ادارې د ماشومانو د نړیوالې ادارې یونیسف په مرسته په کوټه پښین او کل عبدالله کې سروې کړې او نږدې 400,000 ماشومان یې کتلې دي په هغو کې 1,450 ماشومان داسې میندل سوي دي چې هغه دا وخت د خوراک د کمښت سره مخامخ دي په دې اړه نور حال د روغتیا د ادارې ډاکټر عبید پانیزي څه داسې راته بیان کړي
کوټه کې چې موږ شار ورته وایو هغه شاید زموږ تر زلو پاگ کی ابتر حالت تھی بد حالت تھی پکل کلا بیا ہم صرف دایو شی لمشتر وی چی مند و وکشنان تو شدی ڈیر ورکی ولی تر دو کال پوری چا شدی خپل پی ورکی نو لاغل وج زخ سکشنان د غذائی قلت زخ بچاو سی پشار کی اغه شی ہم ډیر کمی نو دارنګ نه دی چی مطلب عموما حالات خراب تھی پټول ہاں یو سب پاکٹ سیاست زایو نو یونین کونسل دارنګ دی چی الت زیات صورتحال چ دی اغه خراب دی چی چیری تعلیم زاره د یقینن دی چی کم دی الت د غذا قلت هم زیاتی چیرې چې غریبی زیات ده دلته د غذا قلت زیاتی چیرې چې بیروزګاری زیات ده چیرې چې د هیلت سرویسز کم دي الته د غذایی قلت د غچدي اغه زیات دي
په سیمینار ته خپل وینا کې د قومي اسمبلی ډیپټی سپیکر قاسم خان سوری وویل که په صوبه کې د شوزو تعلیم زیات وای نو نن به د ماشومان د خوراک وزه دومره خراب نه وای
نو په بلوچستان کې تقریبا په اوه اضلاع کې چې دی د پروګرام شروع کړی دی اویرنس په والا د پروګرامو چې د کم زمر خوندې دي منې دي باید چې هغه خیال سید خیال مجھو ساتو اچھا کم مور اکشنی پیدا کی اگا مور خیال دا سید پا والا مجھو ساتو مور شدے دو کال بائی چھ اخپل کشنی تور کی اور اخپل غذا خیال ہو ساتی نو اگا با دا کم کشنی چھ پیدا کی جی اگا بم سید مندی اور اگا چھ مور شدے چھ دو کال نو اگا ہمیشہ دا پارا سید مندی
اس سیمینار تا پا اسلام آباد کی دا ماشومانو دا روغتیا پا اڑا دا ادارے ڈائریکٹر ڈاکٹر بصیر اچکزی اویل چھ دو دوی لپارا پا بلوچستان کی دا ماشومانو دا خوراک کمشت یو لوی چیلنج دی
چھ مور دا صوبائی ایلت دا خلقو سرا میکمیسیت چارواکو سره موږ په داسې ډول باندې یو پلان اف اکشن جوړ کړو چې وفاقي حکومت پکې څه مرسته کولی شي او ورسره هغه بین الاقوامي ادارې بین المللي ادارې د هغو په ذمهواري کې دا راځي چې د مور او د ماشوم د صحت په لړ باندې چې کوم ګامونه اخیستل کېږي په ګامو کې د کم کومک مرسته کولی شي نو موږ هغو ته خپل دغه ریکمنډیشن وړاندې کوو
په دې سیمینار کې زیاتره وینا کوونکو د ماشومانو پر مندو باندې زور ورکړي چې هغه د هرومرو و خپلو ماشومانو ته د پیدایش څخه نیولې بیا تر دوه کلو پورې خپلې شودې ورکړي
دا مشال ریڈیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
د افغانستان په ختیځ کې د بشري حقوقو خپلواک کمیشن چارواکي وایي چې د 2013 کال له پیله ورسره تر دې دمه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي 214 پیښې رپورټ شوي دي چې د تیر کال په نسبت پکې زیاتوالی راغلی دی. تفصیل د باز محمد عابد په رپورټ کې.
د افغانستان په ختیځ کې ننګرهار یو له هغو ولایتونو څخه دی چې په لرو پرتو سیمو کې د پوهاوي د کچې د کموالي او قانون ته د نه لاسرسي له امله د ښځو پر وړاندې ډول ډول تاوتریخوالی موجود دی. په ختیځ کې د بشر د حقونو خپلواک کمیسون مشره صبرینا حمیدی وایي چې سکل ورسره د ختیځو ولایتونو څخه د ښځو پر وړاندې 214 پیښې ثبت شوي چې د تیر کال پر تله پکې زیاتوالی راغلی دی. نوموړي وایي
2013 او د 2019 مالي کال د شروع نه تر دې دمه پورې 214 مورده د میرمنو په وړاندې د تاوتریخوالي قضایا د بشر حقونو خپلواک کمیسون جلال آباد سیمه ییز دفتر سره ثبت شوي دي چې دغه ټولو قضایاو ته د مختلفو میکانیزمونو نظمون نه په استفاده باندې رسیدگی شوی ده. خو ځینې قضایای چې مثلا مدني داوی دي هغه په محکمو کې د قانوني پړاو لاندې دي. د تیر کال په پرتله باندې تقریبا سب د ارقامو کې زیاتوالی راغله ده ځکه تیر کال مونږ 190 مورد لرل.
صبرینا حمیدی زیاتوي چې سکل د دوی له کمیسون سره د میرمنو د قتل 15 پیښې ثبت شوي چې اته پکې ناموسي وژنې دي.
په مجموع کې 15 مورد د قتل قضایاوي دي د میرمنو په وړاندې چې د دې کې 8 مورد په ننګرهار ولایت کې دي. په 8 موردو کې 3 مورد چې دي د میرمنې د جګړې قربانیان دي، همدارنګه 8 مورد په کې د ناموسي وژنې قضایا دي.
د چې په لرو پرتو سیمو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي لاملونه څه دي، د افغانستان په ختیځ کې د بشر د حقونو د خپلواک کمیسون مشره صبرینا حمیدی وایي
د نامنې پراخوالی یو علت دی. مثلا اقتصادي فقر د دې بیل علت دی، فرهنګي فقر د دې بیل علت دی، د ناوړه دودونو تسلط یو د عوامل او اسبابونه کیدی شي، د پوهې د کچې ټیټوالی، د کورنۍ ځینې غړي په احتیاط باندې اخته دي، د قانون د حاکمیت ضعف په لرو پرتو سیمو کې څرنګه چې لازمه ده هغه میرمنې نشي کولی چې هغه عدالت ته لاسرسی پیدا کړي او د دوی قضایاو ته رسیدګي ترسره شي.
صبرینا حمیدی زیاتوي چې په ختیځ کې د بشر د حقونو خپلواک کمیسون د نظارت او بررسۍ له څانګې سره د نارینهو لخوا هم 188 شکایتونه ثبت شوي چې اکثره پکې د ملکیت د نقص پیښې دي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو فرمان په ترڅ کې سعد الله خالد او امر الله صالح ته د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه ورکړي دي. ولسمشر مانې د ویلامی په خبرولو سره ویلي چې په پارلماني چارو کې د دولت وزیر ته دند سپارل شوی چې د خالد او صالح د اعتماد رای د ترلاسه کولو لپاره ولسی جرګې ته وپیژني. تفصیل په دې رپورت کې اورو.
له افغانستان د 2000 امریکایي عسکرو د وټو پاړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ له پریکړې سره هم مهاله ولسمشر محمد اشرف غنی، اسد الله خالد د دفاع او امر الله صالح د کورنیو چارو وزارتونو د نوماندانو په توګه معرفي کړل. د ولسمشر غنی په فرمان کې راغلی چې ښاغلی خالد او صالح به د ولسي جرګې له لورې د اعتماد د رایو تر اخیستو پورې د سرپرستانو په توګه چارې پر مخ وړي. د ولسمشر ماڼۍ د اعلامیې له مخې په پارلماني چارو کې د دولت وزیر ته دند سپارل شوی سو خغلی خالد او صالح د اعتماد رای د ترلاسه کولو لپاره ولسی جرګې ته معرفي کړي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې د دفاعي کمیسون رئیس نثار احمد غوریانی وایي چې اسد الله خالد او امر الله صالح په امنیتي برخه کې ښه تجربه لري چې د ده په خبره باید ژر تر ژره یو لړ اصلاحي چارو ته ملا وتړي.
هر دو تجربه خوبه دارن.
دوی ښه تجربه لري او په دې هیله چې وشي کوله جنگ په ښه توګه مهار کړي او ښه قومانده ولرو، سو وشو کوله له شته او جنجالونو او نورین نه بهر شو. دوی باید د ځینو استخباراتي برخو، امنی قومندانانو او ځینو قلوردوګانو په اړه تصمیم ونیسي، ځکه پرته له یو دوه ولایتونو د نورو ولایتونو د قلوردوګانو قومندانان کمزوري دي. د دفاع وزارت نوماند اسد الله خالد په تیر حکومت کې د قبایلو او سرحداتو د وزیر، د ملي امنیت د رئیس او د کندهار او غزنی ولایتونو د والی په توګه دند ترسره کړي. خاغلی صالح هم د حمید کرزی د حکومت په دوره کې څو کاله د ملي امنیت د رئیس په توګه کار کړی او په اوسنی حکومت کې هم د لنډې مودې لپاره په امنیتي سکتور کې د اصلاحاتو په چارو کې د دولت د وزیر په توګه دنده ترسره کړې ده. خاغلی خالد او امر الله صالح دوه هغه سری دي چې د پاکستان ضد سیاست په لرلو هم پیژندل کیږي. په ورته وخت کې د امنیتي چارو کارپو بریاریز وایي چې اسد الله خالد او امر الله صالح د امریکا سره ښه کاري مخینه لري او ممکن د دوی په ګمارنه کې سیاسي اړخ هم په نظر کې نیول شوی وي.
دا دواړه کسان امریکا سره کار کړی دی، په دې لحاظ باندې کېدای سي چې د امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا او یا د امریکایانو د ښه توجه مهرکونه وګرځي. زه فکر کوم تر ډېره بریده پورې دغه ګمارنې چې سوي دي سیاسي اړخونه لري.
د ارګ په اعلامیه کې د دفاع د پخواني وزیر طارق شاه بهرامي او د کورنیو چارو د پخواني وزیر ویس احمد برمک د برخلیک په اړه څه نه دي ویل شوي. که څه هم په ځینو برخو کې د دوی لخوا شوي کارونه ستایل شوي دي، خو په افغانستان کې د نامنیو د پراختیا له امله د ملي شورا یو شمېر غړو عوامو خلکو په ښاغلي بهرامي او برمک انتقادونه هم کړي دي.
په پیښور کې د ماسپخین 2:30 بجې شوې د ظفر خان نبلن خبرونه وورو.
ټاکل شوی چې د پاکستان د احتساب یو عدالت نن د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په اړه د دوه قضیو فیصله واوروي. عدالت د چهارشنبه په ورځ د احتساب او نواز شریف د وکیلانو د دلیلونو تر اورېدو وروسته فیصله محفوظه کړې وه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي نن په کابل کې له افغان ولسمشر اشرف غنی سره کتلي. د افغانستان د ولسمشر ماڼۍ ارګنن مشال رډیو ته لیږلي خبر پاڼه کې ویلي قریشي له ولسمشر اشرف غنی سره وکتل او په دوه اړخیزه اړیکو او مسایلو د افغانستان په مشرۍ او مالکیت د سولې پروسې او د افغانانو د خپلمنځي مذاکراتو لپاره په راتلونکو اقداماتو یې خبرې وکړې. د پاکستان د مذهبي چارو وفاقي وزیر پیر نور الحق قادری پرون په لوړګي کې خبريالانو ته ویلي وفاقي حکومت په ان اف سي ایوارډ کې قبایلي ضلعو ته د برخې ورکولو لپاره خپلې هڅې توندې کړې دي. د پاکستان پارلمان د روان کال په مئی میاشت کې د پخوانی فاټا په خیبر پختونخوا کې د ضم کېدو منظوري ورکړې وه. سپینه ماڼۍ وایي له شامه د امریکایي ځواکونو د وتلو امر یې لاسلیک کړی. د امریکا فوج یو ویان د فرانسې خبری اجنس ته د دې د لاسلیک کولو پخلی کړی دی. د دفاع وزارت چارواکو سی این این ته هم د دې تصدیق کړی. یو بل چارواکي سی این این ته ویلي چې د دفاع تلونکي وزیر جیمز میتس هغه فرمان لاسلیک کړی. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ هغه پریکړه چې د شام نه خپل ټول پوځونه وباسي د اسرائیلو د هغو هڅو مخه نشي نیولی چې غواړي په شام کې د ایران د دایمي حضور مخه ونیسي. نوموړي پرون په یو بیان کې ویل له شامه د 2000 امریکایي سرتیرو د وستلو پریکړه د دوی دوامداره پالیسي نشي بدلولی. نتنیاهو وایي دوی په شام کې د ایران د پوځي پیاوړتیا د مخنیوي په موخه به خپلو هڅو ته دوام ورکوي.
لن خبرینم د مظفر خان نواری د لوریدونکو وخت شو دی واستونی سي خبرونه جمهوریت غغونه د خبرونه زمو همکار عبدالحی کاکړ جوړه کړی ده.
اوریدونکو د جمهوریت غغونو په پروګرام کې ز عبدالحی کاکړ شرف لاست وایم. پاکستان په 1947 کال کې جوړ شوی او لومړی ورځ راځي د فوجي امریت او جمهوریت ترمنځ ځوړندۍ دی. هیواد په خپل یو اویا کلن تاریخ کې درې ځله مارشاله لیدلې چې پکې د فوجي واک مجموعي دوره یې تر دې شکلونو زیاته ده. خو کله چې جمهوریت راغلی هم دی نو هغه بیا تل له لوړو شورو سره مخامخ شوی. په دې هیواد کې د جمهوریت انساني برابرۍ بنیادی بشري او قومي حقوقو لپاره سیاستوالانو، وکیلانو، خبریالانو، لیکوالانو او شوزو فعالانو بیا بیا د امریت پر ضد جدوجهد کړي. زندانونو ته تللي، شکنجه سوي، وهل سوي، ټکول سوي او نور کړاوونه لیدلي دي. مشال رادیو د دغو شخصیتونو د قربانیو او مبارزو په اړه د جمهوریت غونو په نوم ځانګړي پروګرام لري چې نن یې درېمه برخه د پاکستان د وکیلانو د اتحادیې د پخواني مشر علي احمد کرد په اړه ده.
جاگی رہنا غلام ہے
دا علی احمد کرد د هغو تقریرونو یو بیلګه ده چې نموړي به د پاکستان سپریم کورټ د معزول سوي مشر افتخار چودري د بیر د بهلول لپاره د عدلي بچاو تحریک تر سوري لاندې کول. افتخار چودري په 2008 کال کې د مارچ پر 8 د پاکستان په خوانی فوجي ولسمشر جنرال مشرف لخپلی او دې لری کړ چې د بحالی لپاره تر 2 کلونو پوري وکیلانو سیاستوالانو او مدني فعالانو تحریک وچلاوه. خو په دې 2 کلونو کې علي احمد کردو چې پر سټیج براغلی او په جلسه کې شامل کسانو جذبه به په خپل جذباتي تقریر راو پارولہ. خود علی احمد کور سیاسی مبارزه نه هم د وکیلانو له تحریکه پایل سوی وا او نه هم د دې تحریک له خدمت دو سره پایته ورسیده. هغه دا مبارزه په 19 کلنۍ کې پیل کړی وا او په 1915 کال کې د ون یونټ پر ضد د پمپلیټ ویشلو په تور کې د هغه وخت د جنرال ایوب خان حکومت د شپږو میاشتو لپاره د بلوچستان مستونګ زندان ته اچولی وو.
وہ سوچ اس وقت یہ تھی تمام بلوچ ایریا میں اور بلوچستان کے پشتون اس میں کہ ون یونٹ جو ہے
په ورځو کې د پښتنو او بلوڅو په سیمه کې سیاسي سوچ دا و چې د ون یونټ په نوم چې د مغربي پاکستان کوم سیاسي نظام جوړ کړ شوی دی دا د دوی خوښ نه دی. زه هم له دې فکره متاثر شوم چې ون یونټ بالکل غلط دی او باید ختم شي. دا زما د سیاسي پوهې لومړی پوړی و چې ورو ورو پرې ختم او نن دې ځای ته را رسیدلی یم.
اور یہ شعور کی پہلی سیڑھی تھی جس کے بعد پھر آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے آج تک پہنچی ہے.
ون یونٹ هغه انتظامی نظام ته ویل کېدل چې په 1945 کې د پاکستان د هغه وخت وزیر اعظم محمد علي بوګرا عملی کړی وو چې بلوچستان، سند، پنجاب او نننۍ خیبر پښتونخوا په یو ځای کړل او ورځخه د مغربي پاکستان په نوم یو صوبه جوړ کړه.
As it is not possible to unify the whole of Pakistan, we should at least unify the whole of West Pakistan. There is no justification, either politically or administratively, for maintaining the existing provincial divisions in West Pakistan.
د پاکستان په تیر بیا د بلوچستان، سند او د هغه وخت صوبه سرحد سیاسي ګوندونو او مدني فعالانو د صوبو د پخوانی حیثیت د بحالولو او ون یونټ ختمولو لپاره مبارزه پیل کړه. په 1900 کال کې د جنرال ایوب خان ځایناستي جنرال یحیی خان ون یونټ ختم او د صوبو پخوانی حیثیت بحال کړ. علي احمد کور د سیاست پیل هم د مغربي پاکستان د صوبې چورته ون یونټ هم ویل کېدل له مخالفته کړی وو. جیل ته ولاړ، رخلاص شو، بیا ولاړ، بیا رخلاص شو. د نیولو او خوشي کولو دغې سلسله تر 4 لسیزو پورې دوام وکړ.
پاکستان کې جتنه بڑے جیل ہیں ان سب میں میں نے قید و بند کی راتیں
د پاکستان چکم غټ جیلونه دی په هغه کې ما د خپل ځواني خستش په اورځي تیری کړی دی. زپاډیالا، کراچۍ، جهلم، کوټا، مچ، مستونګ، مسلم باغ او د لورلای په جیلونو کې قید شوی یم. زه شاوخوا شل ځله نیول شوی او زندان ته اچول شوی یم. د سیاسي حلو ځلو له وجې د یوې اندازې له مخې په مجموعي توګه اووه کاله په جیلونو کې پاتې شوی یم.
اسی سیاسی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کی وجہ سے جیلوں میں رہا.
علی احمد کور د خپل ځواني شش په ورځې په جیلونو کې تیر کړی. دی وايي ګنایا جمهوری پاکستان غشتلو.
میرا ګنا به بالکل وہی ګنا تھا جو اس ملک کے لاکھوں سیاسی ایکٹیویسٹ.
زما ګنا هم هغه ده چې د دې هیواد د سیاسي کارکونانو، خبريالانو او د هغو خلکو وا چې پاکستان یې یو جمهوری ملک جوړېدل غوښتل. داسې یو خاصه هیواد چې پکې خلکو ته شهري او پاین کې ورکړل شوي بنیادی حقوقونه ترلاسه
کړي. په مطابق اس ملک میں جو بھی فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ حاصل ہوں.
علی احمد کور د پاکستان تر جوړېدو یو کال وروسته یعنی په 1948 کال کې په کوټه کې زیږیدلی او هم کوټه د سیاست، مبارزه او وکالت شناخت دی. مزاحمت، مخالفت، احتجاج او مظاهره کولیه لکه چې په وینه کې شامل وي. د دې اندازا لدې لګیداسي چې په 1900 ملسیزه کې د پاکستان پیپلز پارټي مشر ذوالفقار علي بوټو د پاکستان وزیر اعظم او هغه چې په بلوچستان کې د نېشنل عوامي پارټي حکومت ختم کړ نو پر ضد دی علي احمد کرد هر وخت پر سړکونو وو.
میرے سیاست کا آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ جب نیب کی حکومت کو بھٹو صاحب نے شہنشاہ ایران کے کہنے
زما د سیاست اندازہ تاسو لدی لگولے شی چې کلا ذوالفقار علی بھٹو د شہنشاہ ایران په خوخه په بلوچستان کې د نیشنل عوامی ګوند حکومت ختم کړ، نو هغه وخت زه د نیشنل عوامی ګوند صوبائی جنرل سیکرٹری وم، او چې کله به هم بھٹو صاحب کوټی تراتلو نو داسې ورځ بنوه چې هغه کوټی تراشی او زه یې پر ضد احتجاجي مظاهره ونکړم. لدی وجه بھٹو صاحب لما دومره تنگ شوی وو چې زه د دروغو په یو مقدمه کې سلور کاله په جیل کې واچولم، او د 1998 کال دسمبر په میاشت کې ما خپل سزا پوره کړه او له زندانه راووتم. بیا مې وکالت شروع کړ،
دسمبر مې خپل سزا پوری کړ کې بیر نکلا اور پھر ایکٹیولی وکالت شروع.
خود ډیرو خلکو لپاره به دا عجب وي چې هغه علي احمد کور چې ذوالفقار علي بوټو جیل ته اچولی وو، چې کله جنرال زیولک د ذوالفقار علي بوټو حکومت ختم او مارشلا یې ولګوله، نو هم دغه علي احمد کردو چې د مارشلا په خلاف د شاغلي بوټو لپاره جیل ته ولاړ.
پارٹی میں جس دن بھٹو صاحب کی شہادت ہوئی اس دن میں نے جو ہے پیپلز پارٹی جوائن کی.
پکم اورس چې ذوالفقار علی بھٹو صاحب شہید کړل شو زه په پیپلز گوند کې شامل شوم. هغه ډیر سخت ورځې وي، خو ما بیا هم دا گوند په سیاسي توګه ژوندۍ وساتلو. هغه وخت زه په سیاسي توګه بالغ وم، نو ځکه ما فکر وکړو چې د بھٹو وجل مخامخ ناانصافي ده او یو پوځي امیر دا ملک په خپل خوخه لای نه بالاتره چلول غواړي چې نتیجه به د دې هیواد د خلکو په شهري او بنیادي حقوقو باندې پریوزي. نو اوس وخت دی چې د دې ګام په سختۍ سره مزاحمت وشي. هغه ورځ سحر لس یا لس نیمې بجې زه په پیپلز گوند کې شامل شوم.
صبح کوئی 10:30 کا ٹائم تھا، میں نے اسی وقت جا کے جو ہے پیپلز پارٹی جوائن کی.
د بلوچستان په کچه علي احمد کرد یو پیژندل سوی چهره وا، خو د 2009 او 9 کال په منځ کې د عدلي بچاو تحریک په دوران کې هغه د خپل تقریر د مخصوص انداز له وجې په ټول پاکستان کې مشهور سو. آن د هغه سالان هم د هغه له نستړیدونکې مبارزې سوځي. په دوی کې یو هم د پاکستان د وکیلانو د اتحادیې مشر کامران مرتضی دی.
میں بعض اوقات علی احمد سے واقعی جیلس ہو جاتا تھا، یا بھی میں اس کو کہتا ہوں کلنا کلال علی احمد کردہ وہ سوزم اور تو وہ ہم وائم تزل تاس سوزم کرا چاغ راشی او آٹوگراف یا دستخط پر سخاخلی نو دا وقت دے پہ خپلو وختانو کی لاس اخکت پورتا وہ وہی نو زپ لویز لورتا وہ وائم چے علی زل تاسو سوزم.
میں دریا دلی سے کہتا ہوں کہ علی میں تم سے بہت زیادہ جیلس ہوں.
خود کامران مرتضی پشان ډیر داسې خلک سره چې د جمهوریت او بشري حقوقو پر ځای کول لپاره د علي احمد کرد له مبارزې الهام اخیستی.
مال تھی رو پنجه دیر شاه سلویخت کلونو راسه علي احمد کرد له نږدې لیدل دي. یو صفت دا دی چې عام سره دی، زاغ خلق ستایم چې له عام کورنۍ سره تعلق لري، خو بیا هم د جمهوریت او د قانون واکمنۍ لپاره مبارزه کوي. له علي احمد کرد سره زما د وکیلانو په انتخاباتو کې کله نا کله اختلافات هم پیدا شوي دي، خو هغه تل مبارزه کړي او په سمه لارې کړې ده. دا خبره باید موږ ومنو. زما د معلوماتو مطابق علي احمد کرد د جدوجهد په نتیجه کې پیسې نه دي ګټلې. نن هم د متوسطې طبقې وکیل دی، ګاډی نه لري او کله نا کله پیاده ګرځي.
مڈل کلاس کا وکیل ہے، آج شاید اس کے پاس گاڑی نہیں ہے، آج بھی اس کو جو ہے وہ بعض اوقات پیدل جا رہا ہوتا ہے.
د علي احمد کرد سیاسی مبارزه نن ورځ یعنی په 2013 کال کې 53 کاله پوره کیږي. دی وای چې په پاکستان کې لږ څه ازادي سته، نو د دوی د قربانیانو په برکت ته
سوچ ہے کہ اس وقت پاکستان میں جتنی بھی تھوڑی بہت
زه فکر کوم چې په پاکستان کې چې لکس د رائے د اظهار ازادي شته، مات ګډ جمهوریت دی یا آئین شته، دا له اسمانه نه دی راکوز کړل شوی، بلکې د دې لپاره خلکو، سیاستوالانو او مدني ټولنې سخت جدوجهد او قربانیانې ورکړي او په نتیجه کې موږ ته دغه لکس سهولتونه ترلاسه شوي دي.
پولیټیکل اکټیویست نه، ورکر نه، سارے لوگوں نے، سول سوسائٹی نے اور سب نے جو ہے قربانیاں دی، تو اس کے نتیجے میں آج ہم کو یہ سب سہولتیں تھوڑی بہت ملی ہیں.
اوریدونکو د مشال رادیو په اونیز خبرونه جمهوری ژغونو کې مو د پاکستان د وکیلانو د یو وتلی مشر علي احمد کرد د عدلي ازادي، جمهوریت، شهري او بشري حقوقو لپاره د هغه د 50 کلن جدوجهد کیسه واوریدله. تاسو دا خبرونه له رادیو سره سره د مشال رادیو پر ویب سایټ او ټولنیزو پاڼو هم اوریدلای شئ. تر بلې خبرونه پورې مو په مخشه.
اوریدونکو اوس وخت شوه دی د اونیس خبرونه د سولې په لور. د خبرونه زم همکار بشیر ګواخ جوړ کړی دی او په نننۍ خبرونه کې د افغانستان د سولې په اړه خبرې شوې دي. راځي چې ورته غوږ شو.
د سولې پر لور
نن د سولې پر لور خبرونه کې پر دې غږیږو چې آیا سختدریزو طالب وسلوالو سره داسې سوله کېدل شي چې بشري حقونو ته پکې زیان ونه رسي. زه بشیر ګواخم هر کله مکوم. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وی په افغانستان کې امن لپاره د ټولو اړخونو ترمنځ مشترک ټکی پیدا شوې دي. هغه د دسمبر په 10مه په قومي اسمبلی کې د وینا په مهال وویل چې خو نتیجو ته د رسیدو لپاره باید د امریکا او هند په شمول ټول سیمه ییز هیوادونه خپل کردار ولوبي.
جو پیش رفت ہے وہ یہ ہے کہ جتنی ایک کنورجنس آف انٹرسٹ ہوا ہے اور بڑے عرصے بعد ہوا ہے
دوی پرمختګ دا شوې چې د سیاسي روغې جوړ لپاره د ټولو خواو ګټې سره یو شوې دي او دا کار 15-14 کال وروسته شوې. په دې کې امریکا، پاکستان، افغانستان او طالبان دا فکر لري چې د مسلې د حل لپاره د مذاکرات وشي. په دې لړ کې د امریکای ولسمشر ډونالد ټرمپ وزیر اعظم ته یو خط لیکلی چې پکې له پاکستانه د اسانتیاو برابرولو غوښتنه کړې. پاکستان همداسې کوي.
د سولې پر لور
د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د دسمبر په 3مه وویل چې د امریکای ولسمشر ډونالد ټرمپ وزیر اعظم عمران خان ته په یو لیګلی خط کې د افغانستان جګړې ختمولو لپاره د خپل کردار د لوبولو غوښتنه کړې. خو ټرمپ تر دې مخکې پر ټوټر ولیکل چې پاکستان د بلیونونو ډالرو په مقابل کې د ترګرې په ضد جګړه کې د امریکای لپاره هیڅ نه دی کړی. عمران خان ورته په جواب کې د پاکستان د قربانۍ او ذکر وکړ او ویل چې تر د مخکې حکومرانانو د امریکای جنگ په خپل غاړه اخیستی وو. په قومي اسمبلی کې اپوزیشن د مذهبي ډلو د اتحاد متحده مجلس عمل غړي مولانا عبدالواسی له حکومتي غړو وغوښتل چې د ترګرې په ضد روانه جګړه کې دی د پاکستان کردار واضح کړي.
جب پرزیڈنٹ ٹرمپ کا بیان آیا
دی وای چې کله ولسمشر ٹرمپ پر پاکستان سخت الزام ولګاو نو زمونږ ریاست جواب ورکړ چې د امریکای لپاره دومره قربانۍ ورکړي چې یو لک ته نږدې خلک او پوځیان مو پکې وژل شوي. که نواز شریف او شهباز شریف د درغلي او په کیس کې جیل ته تلل شي نو د دې دومره ځاني زیان پښتنه ولې لچان شو کولې زموږ څوک دي د دې دومره ډیر نقصان پاړه لچا باید پښتنه وکړو.
اربو ډالر کې نقصانات یې کس څخه پوچا جائے.
د سولې پر لور
په همدې حال کې په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی د اټلانټیک مجلې سره په مرکه کې د دسمبر په 2مه ویلي چې پاکستان ته به نور یو ډالر هم ورنه کړي. هغه په ایبټ آباد کې د القاعده ترهګر ډلې مشر اسامه بن لادن د استوګنی او روسا د امریکای په پټو عملیاتو کې وژنې ته په اشاره ویلي چې پاکستان د امریکایي پیسو په بدل کې ترهګر پالل. پاکستان تل داسې تورنه رد کړي. تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی په پارلمان کې د خبرو په محل د خپل سیال هیواد هند ذکر هم د دسمبر په لسمه وکړ. هغه ویل چې د افغانستان په امن کې دوی هم یو کردار لري. دا لومړی ځل دی چې یو پاکستانی لوړ پوړی چارواکی په افغانستان کې د هند د کردار لوبونې ذکر کوي. تر دې مخکې به پاکستانی چارواکو پر هند تور پورې کاوه چې افغان خاوره د پاکستان پر ضد کاری او باید په افغانستان کې دغومره اثر رسوخونه لري. افغان چارواکي دا نه مني چې هند خاوره د کم هیواد پر ضد کاری. دوی د هند د هغو بلیونونو ډالرو مرستې ذکر کوي چې په افغانستان کې په پرمختیایي کارونو لګولې دي. د سیاسي چارو په انتظار خادم وایي دا مثبت پرمختګ دی چې اسلام آباد د افغان سولې په بهیر کې د هند په کردار سلا شوی دی.
لومړی ځل چې زه د پاکستان د سیاست مدارانو نه د افزاري سیاست د نه تمثیل خبره اورم، دا په خپل ذات کې د پاکستان د سترجیک شفت د اوس مهال لپاره یو ښکاره تصویر کېدای شي. زه په خوا په همدې باندې ما تشویش درلود چې پاکستان تر ډېره حده پورې تکتیکي تغییر راوړي، او اوس چې پاکستان وایي چې افغانستان سوله حتمی ده، په دې کې د هندوستان نقش اساسي دی. دا یو تر ټولو مهمه خبره کړې ده که څه هم په 2001 کال نه تر 2013 کال پورې، حتی تر نن ورځې پورې د افغانستان د جګړې تر ډېر حده پورې شیره او ګټه پاکستان ته تلله. خو کله چې سولې مسله ده، پاکستان باید تر ډېر حده پورې هڅه وکړي چې خپل مسؤلیت خپله واخلي. دوی باید تلاش ونه کړي چې سبا سوله زندنې کېږي، ټکنې کېږي، سوله نه راځي یا خدای نخواسته قیمت لوړېږي. دوی بوج پر چین باندې یا پر روسانو باندې یا پر ایران باندې او یا هم په هندوستان باندې واچي. نو ښه خبره دا ده چې د پاکستان په نیت کې تغییر راغلی دی، د هغوی په الفاظو کې تغییر راغلی دی. اوس انتظار د دې کوو چې د دوی په عمل کې تغییر راشي. په جګړه کې تر ډېره پورې پاکستان ګټه وه، ولې سوله چې ده تر ډېره حده پورې کار غواړي، زیار غواړي، هماهنګي غواړي. پاکستان غواړي چې دغه مسؤلیت د هندوستان سره نمایي کړي یا حداقل د هغوی خپل کې را شامل کړي. دویم اساسي مسله دا ده چې په راتلونکي کې غواړي چې دنیا ته دا وښایي چې موږ هم په تکتیکي لحاظ باندې، هم د الفاظو په لحاظ باندې، هم په سترجیک لحاظ باندې په تغییر ته میلان لرو.
دشمن راغی زپت والا سوم پات خدایا ما خپل ترکړه ضرور پزل کی ما تخدایا
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر دور خبرونه اوري. په داسې حال کې چې افغان چارواکو په تیره بیا د افغانستان سولې لپاره د امریکي بهرنیو چارو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هلې ځلې زیاتې کړې او د پاکستان په ګډون یې د نهو ملکونو دوره پیل کړې، د طالبانو سره جګړه نه ده ودرېدلې. د افغانستان دفاع وزارت په دې وروستیو کې په هلمند ولایت کې د طالبانو په ځپلو پام زیات کړی دی. دا ولایت په ټول افغانستان کې د طالبانو د اغیز لوی سیمه بلل کیږي. د دسمبر په دوهمه د افغانستان د ځانګړو او امریکایي ځواکونو په ګډو عملیاتو کې د هلمند لپاره د طالبانو نمول شوی والی ملا عبدالمنان ووژل شو. تر دې دوه ورځې وروسته د غور لپاره د طالبانو والی او همداراز تر هغې وروسته د پکتیکا لپاره د طالبانو والی هم په نښه شول. د دوی په اړه ویل کیږي چې د سولې د خبرو خلاف. د افغانستان دفاع وزارت وایند غفور احمد جاوید وایي د امریکایي ځواکونو سره یې شریک عملیات ځکه تیز کړي چې غواړي طالبان سولې ته اړ کړي.
وهي همدار وطنور في ديستر غوطان دير دير دينا وخصوصا بها هوي بريدي مطا عراكي تر هذا فوري چه جبري مثلا اغوار امنيتي دي فايد بكولا اقل هاغ في شهر نتا ادامه ورسي تصوغت لو اصحال الله جيلي هاغ تصول البروسي سريل ديش
دسولي برلو
تاسيل مشال ريو دسولي پردور خبرونا وري. طالبانو او افغان چارواکو څو ځل په غیر مستقیم او یو ځل په مستقیم ډول خبرې کړې خو نتیجه یې نه ده ورکړې. د طالبانو په شرطونو کې د بندیانو خلاصول، د خواوشا لزره بهرنیو ځواکونو ویستل لپاره مهال ویش ټاکل او په اساسي قانون کې بدلون شامل دي. افغان حکومت بیا وایي چې یو ځل خبرې پیل شي بیا به په دې هر څه بحث کیږي. هم دې سره له مشال لیډیو د سولې پر لور خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه کوم. خوشاله اوسئ.
تمرا درد دے دلے
رسیږي نه.